څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان ووسی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړه، خبرداري ورکړی دی که چیرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج پاړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر زټان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز افغانستان څرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تاسو بریتونو له عمله لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیر شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې یو لسنه ووشل او دیرش نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو دی خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه ووشل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګو دی خیف ښار دوه توغندي او د ډرون 145 حمله وکړه. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال کې اوس موږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانی بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ.
په اسلام آباد او پنډی کې د دوی ورځو راهیسې تر 90 زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما دا غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ دی د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقالعاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې او مترسانې وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي، په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړي روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون و ترڅو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینهوو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولې غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1975 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1992 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډیری د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وایي د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. او به د سپوږمۍ راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هېواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې نیولي دي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د نیول شوو افغانانو ویډیوګانې خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډي په ښارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام د کمیټې غړي منیجه کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او ډارپنډي کې د دوی ورځو راهیسه تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او ډارپنډي د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې ای سی کارډ ولډر هم شته، پی او آر کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې چا سره سي د یو ان ایچ سی آر ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمیر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړي کډوالۍ ایس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړی وه خو بیا یې هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري. وی نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې زما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې زما د اسنادو کاپي واخیسته او خوشی کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري یې چې ورسره یو ځای اوسېدل تېره اونۍ نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کله نخوت رئیس په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوی دی. تیرونه ایز ما ملګری له کور څخه ونیول، دا هغوی اسناد بشپړول او څو ورځې کېږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان یې هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکاره سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډیرو مواردو کې افغان کډواله د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولې دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوي چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوي چې افغان پناه غوښتونکي آن راجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کېږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهیر شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډېر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووزي او وبهیر شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر، البته سبا ته ډېر مهم دی، د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به سبا یکشنبې هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فاینل ته ووتی. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوالې شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندارو مراسم لمانځل کیږي او د شسو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغو غونډو کې له خپل حقوقو به برخې شزو انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرسته هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شزو له خپل حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. مونږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې مونږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ور تر غاړې ده. وایي
ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار هلک خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زمونږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات راکم شوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانی او چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خوست زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلېدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده 4 کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 مېرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 دیرش او 40 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدی خوندونه جوړ کړی دی.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالی یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان د ویزې مشکل دی، موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالی د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر څه ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدی. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام څه، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه څه نه بل هم خیاطۍ ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو، خپل د کور ووځنه کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغله هر څه مخ باندې کړل.
په کندهار کې ډېرې بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولی د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلي پیغامونه.
تام د مارچ د ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د عقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدا دا ګورې کوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا وکنه مونږه دا نړۍ والا ورس نه پیژنو، دا خوځ ورس نه پیژندل ته چنه یي بس وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورسه تا کې دا اوس دا مونږه نه پیژنو ورځي چې نړۍ والا ورس کم ورځ باندې کم ورځ باندې نو چې و پیژنو. وضعیت خراب دی، لویار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. دا یادونه وکړم چې وړاندې ازادي میلمه لرو او میلمنه مو د مارچ د اتمې په مناسبت یوه ښځه ده. خو اوس خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایو و په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له کډوالو، افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د رواني میاشت تر اخره له پاکستان ووځي. د وزارت په حقي خبر پانه کې چې پرونی خبره کړه خبرداري ورکړه ده کچیرته دا کډوال په خوشو ونوځي د اپریل میاشتې له پیل به په جبري توګه استل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مبرز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټرز شان سنن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریې دولتي رسنۍ د پنځشنبې پورس د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونه شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر ونا اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی. دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار کړی ده، د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما آتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې او د ژوند می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه و نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یو هیوادوار ټول نارامه و، نو امکانات د دې نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی و ورام، زه ده هفته مشبار از و کالم لیک بوده نام چه زه اتا پینزل از و کالو شبار از کالو چه زه را غلم ده فلم خواده تلویزیون خواده مکتب خو روستو بیا خرافه شو، مکتب رو روستو فارفه شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دغه مفهومونه کې کار وکړه او دغه اوناري کار نه دغه ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د دو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي، لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وغواړم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زدیر ورم. فرشته جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یکیمان وارا خواهیم بیرون دقوی دو مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چی اقای ما تعلیم ندرلو دنشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید دود سو بکو. زه وارا و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چی تا کار نپیدا کرد تا که مامور شم، مدیر شم، معلم شم، بسی و سرشم کرد. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشوم د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوبه.
ډېر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1989 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علی صاحب د یو فلم و، د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم که ما ته مرکزی نقشونو که خی نور دمون تاپ اکتران و، چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما ته د مکتب وره ماشمی شاگرد وی نقش را کل چه دو سانی وی ما کارو کنه دغه فلم دی الماس سیاه په نوم باندې.
ډېر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خداس حساب بو چیزه خو تاسو ته مو چیزه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه او ما افغان فلم ما ته نه معلوم چی کوم ځای کې دی زه چل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سر کار وکړ په دا فلم کې یو دوه صحنو نو دلته د مشران او د کارونو ما ته وویل چې تا غواړی کار وکړ او هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم میرې او تا به د ډایرکترانو وپېژني نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړ یقین وکړ حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو دی او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا د ما یو پکې میشه درته تلیشن چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم وو د اختطاف په نوم هغه تلویزیونی فلم وو د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایئ
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید دخوا دست یول کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیصه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندیده دغه بیزه و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دیده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي نو چې دای د څه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه وویل چې تا جانې څنګه دی ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا هغه وو چې اسکریپت نه به ما ول د فلمی پپا د ورځو په حساب خپل ځمه کې دا کنه مخکې په خو داسې د ماسه په هیڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوي چې دا د دوی طرحه ده او د پلانکي او دا د سناریو ده، دغه قصه ده او نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موټر خو باغ تاسو چې مزخه آلی دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ماده و چلولی یو نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ماده دی دا دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د مانه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغاول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د مومن د هیواد دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و، نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو، اما د دې فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه ووځي یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اوندو تاسو ته مې وي چې دوه درې وارې داسې د مانه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو، بیا هم یوه ورځ داسې یو هندو ټکر وشو. نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه باید نظری سکتم د خبره کړې خو هغه یې نه راسره منی د قصه بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه، خو چې کله چې شوټیم ورځ وله په مونږ باندې سلاد تخ خوړلې ده فرشته جانې، نو دغه سختي اوسنۍ ونه بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاد تخ خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه ده راکړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاد تخ خوړلې مونږ فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حسابه دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې همدا الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرحه د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په د تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا بیا خطا وقت په دې کې راغله دونه پس خو بیا پردا تصویری کارونه ما نکړ په کار کې سره بیا سو ما دوام ورکړ کار نه وکړم باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ هر وقت که زه شخصا پخپله چه پکن وقتی زه پخکان نکیده راق دمدی اونه اماما که کرده هر وقتم چه دست پزایر که یه وزادی و اما بیمون در مخپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پیجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیادونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقته اگه دیر سختی و اگه وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختاله پا شروع که در عصر بند شد بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسن اقبرمت چه دایرکتری او دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارونه نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کاله چه زلطه پاتی شما او بلکه دیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانه خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نگوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو در رو من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیدونه پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت اون قربانیان چون پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون دی برداشت نبروی در چه بیا زجوانده را وطن در غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سبت و به ستوز پروگرامون دو که دیر درست ترقی وش و اگه وقت در قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که در اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدونکو هم ځینې کسان کتا چیرته تنه او یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډیر مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کریکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم به نشنېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوند ته څو ماشومان لرئ اوس
دری اولادونه لرم اولادونه می شکر بالغ دی ځوانان دی اوس اولادونه می دی یوه می لور ده دوه می زمن دی
او ماشومان مو د هنر سره مینا لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینا لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې دده دغه نخرې او دده دغه چې ناسته پاسته ته ګورم، او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی. هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې نه فیصله وکړي. چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکه لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی. د اول ځل دی نظام بدلېږي، اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او په داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دومره نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیر حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي، ټول ټولو باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا ټوله دنیا ویني. زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې ما خوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مشوی کولی. اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس موږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی، هر اگون دیونی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر ازیاد تا منان سویتا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې د نور خوینده لپاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه.
بیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.